ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته لا ایران او پاکستان افغانستان ته د 133 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري ایجنسی د طالبانو په کنټرول کې نن خبرې ورکړې چې پرون د تور حمله لارې څلور وش کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې شل د نیمروز د وریخم او پلل لارې 15 او د هرات د اسلام کلال لارې 48 کورنۍ هیواد ته رستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج شوي دي، خو پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بګدلی نن شپه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کو د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابت ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د محمدي په خبره دا ماشومان کالر کلي ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لار کې بند پاتې شوي او سا یې ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان د افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د افغان اسرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان اسرمیاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شابودین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان اسرمیاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سونیانو له اوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د 1300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کورم کې یو چارواکي د نوم د نخو د لوپ شرط نن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 28 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 134 تنو ته رسیدلی دی. په کورم کې چارواکي وایي لا هم په ځینو ساحو کې دازی کیږي چې د درولو هڅې روان دي. د نومبر پر 28 لا شو یمېشتې ساحه پاړه چینار پیښور ته د مسافرو پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې 15 شویا او 4 سونیان وژل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-14 ډول جیټ الوتکو او رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگتن له تایوان سره رسمی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغو ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روانې شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوی دی. د خبری ټول کې تاسو فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبري ټول کې چې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي ټاکل شوې ده او د دې ترڅنګ د جرمونو نړیوالې محکمې له حق قضیونه هم هرکلی کوي چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوی.
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاودو توګه او ماینونو سره ژوند کول دوی ته ستونزمن دي.
دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاک شي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره ملوسی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو پر راپورونو د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي یو سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې داوي چې د تهران او کابل اړیکې پراخشي. علي رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارز له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. په دې اړه نور جزئیات په سټډیو کې را سره از مونږ همکار احمد شیبر دی هغې نه بي واورو.
علي رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی توپ دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې پسې پراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅې وکړي. همداراز به د افغان کډوالو له امله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیاته کړي. شغله بیگدلی کابل تل رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګندې کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې له اټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیون افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به نشته 2 میلیونه بیا اسناد او افغانان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅولې دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم راته اکثره په طبيعي ډول د خپل سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم ښودلې ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نه لري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطع سره د زمانې له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راتګ چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسیږي دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې له دې چې هغه قدرت ته ورسیږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د شاغلي بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومي د سیشن بی پورس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلي متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبره هم وکړه چې له نوي استازي علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره یې ښه اړیکې دي، خو د څه باندې 3 کلونو له تیرېدو وروسته یې لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خبرګولی په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازیو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. دې غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلی وو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسنی چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخلې په سترګه ونه ګوري.
ډیره زیاته مننه شي بر صاحب وړاندې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمونو نړیواله محکمه له هغه قضیه هر کله کړي چې د افغان خزو له حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو او دغه محکمه ته راجه شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمه ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو او نجونو وایي کېدای شي د اقدامات د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز ولري. نولهار په دې راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدامه هرکلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. ICC په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لاله وړاندې د 2022 کال له اکتوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده د دفتر پراخ ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشری حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تابیز امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم خبرونه ته خراغلی. ګارډین ورسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوی په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بایومټریک پروسې پر مهال د طالبانو له خوا د ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي رادیو ته په زندانونو کې د سوالګرو میرمنو بندي کول او دوی سره هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
مرا کوشتن کې انډیانا رینمیت کې د ویرونو شتون کې خیرات کوي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یوه ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګاردین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره دا ولی دا حقیقت لري، ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي، خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یاغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیر دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یاغی ډلې وایي تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په جواب کې عملیات پیل کړی دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې:
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نشه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورونه جماعتونه او خونځي رنگ شوې دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپل مینې او سیمې پریښي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیرولې. اوس ډیری بیرته خپل ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوې دي. د دې تر څنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومانو هم بیرته خونځي ته مخه کړې په شوق درسونو ته ځي، خو د ودانۍ نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې ترې درسونه پا
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و. خونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشور کولې کله چې هوا خراب وي.
مونږه او تعمیر نشته لري ول شونکړې ټولې څه کړي شاګردان څه کوي. مونږه امام اسلامي امارت ته وخت نه راځي مونږه تعمیر ټول کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشه اسمان دلاندې په باران کې وخت وي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوون کې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خون کې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچانو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغرڅو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده او سار دغه ځای ناراضو دغه لسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او خونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواری لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځینه دي چې د تیرو جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بېشمېره کلي د توپونو په ګولۍ ویشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته بیا هم خراغلی تاسو کولای شئ چې زمونږ د راپورونو ورته نور راپورونه د متن په بڼه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالته ولولئ، او کولای شئ زمونږ ویډیو پروګرامونه زمونږ په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او انسټاګرام کې تعقیب کړئ. د اوروزګان اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له ناپاتې چاودو توګو او ماینونو سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژر د سیمې د ماینونو او ناچاو د توګو څخه پاک کړي تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دی له ماینونو او ناچاو د توکو پاکې سي تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي تر څو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجی نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي.
دا
اوروزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختې کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرا کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سره دا غوښتنه ده چې موږ ته دا سیمه پاکه کړي. موږ هېڅ غوښتنه بله نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړي. نه دي بدونه چې خوشحاله سي چې بېخي ډېر زیات به خوشحاله در څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی وای دوی د دغه ولایت ګڼې سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړي دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارت له بیا واکمنېدو څخه وروسته د امنی قومندانۍ د انجینري ټیم په توسط د اسلامي امارت مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکې کړي دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې وروستیو کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دي مرمي په توسط زخمي سوي دي موږ بیا هم ټول ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسلمان سیمه ته رسیدلی دي ان شاء الله دا غي سیمه ته سپیا بکیږي که خدای کول پراتلین کې بیا لا سپیر سره نه مخامخ کیږي.
روسته د سوشيبونه به تاسو د زهرو کاروانونی زخبرونه واوري خو ترغه مخ کې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته ل ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوه کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. بدخشان کې د سړیواله کبل درې ماشومان مړه شوې دي. د افغانستان د کورنۍ او رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امر حکمت الله محمدی په حواله راپور ورکوي چې دغه ماشومان چې عمرونه یې له 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات کې تیر ماښام کې مړه شوې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړ چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په کور مکې د شویګانو او سنیانو لور بند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د شخړې له کبله د 1100 نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو حق قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. په داسې حال کې چې فراتی وسلوالو او د ترکیې له ملاتړ برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب ته روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه او په یوګانډا کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شویو شمیر پرون جمعه 40 تنو ته ورسېد.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت مون داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشې بوټو د کښت او نشې موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشې مواد د انسان رګونه تنګوي او که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدلی زیان یې بیر ترغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشې مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300 400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جامه واغه مو خورل پور دار مو کوغه مو خورل دیو بل پانډیواله را کړل مو خورل بل اخر تر دې سره ورسېدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي باید و چاره یو کو.
زه هم دغه غواړم چې باید و چاره یو کو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکو؟
اول باید د فساد ځال اړنګ.
کومه د فساد ځال؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول وړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو للارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د یو څه په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 343 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 343 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشر میرمن ګاټا ویلي وایي د کوکنارو د کښت کموالی او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاټا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي ترڅو دا اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبان حکومت د دې سازمان موندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. په وروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل، نږدې 38 یا 40 کیلوګرامه تریاک به یې ترلاسه کول چې 1 کیلوګرام تریاک به یې په 50 یا 60 زره افغانیو خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملاً حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوې او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سولا او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2250 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې پر رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخه د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي. دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د رنگیدو سبب کی د بل طرف خپل د نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو دغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالي سبب کی او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، کا شیشه یا ټابلیټ، کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، کدا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چخپل د هم شیشې مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو او د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کچوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل ځان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار سو او نشو ته مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم ځل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پخو بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري یم، بټۍ وي په پېښور کې، هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دې ساز کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې وو، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشکورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتگا، ولسوالی خواجه سشپوس، د ټولو کې مې د وینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخار ته راکوله، نه یې چا وظیفه راکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوتې سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسلې. نو بس هغه ښه مټ وزرم لاړو، پلار دې پامیل سرپره سواب سې لاړو. بس پس دېغه نه مې چار شروع کړل، چې شامې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پنیک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع و، هغه مو خوړله، پور داره مو کو، هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هغه مو خوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ورې راوړم، دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پنیکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای کې که نه. یو 80 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دې وایي، دي ما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکو مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول سوي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، تو خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې، پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. ښه، اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځیې وایي پوډر راکا.
خبره د زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.